ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
نوریدون کو کتن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډی ریډیو په خبری خبرونه کې چې په ټلویزیون باندې هم تاسو ګورئ زه سمینه احسن
او زه اشباق ومن
هر کله وایو او نن به په خبری خبرونه کې تاسو واورئ
پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو د ښه نتیجو انتظار کوي نن په ګرد نړۍ کې د صحافیانو د ازادۍ نړیواله ورځن منزل کېږي او په دغه کې ناروی او فنلند دا وخت یو واری بیا په غوړ ملکونو کې او په ترکمنستان او شمالي کوریا کې د صحافیانو د ازادۍ خراب حالاتو باندې دغه راپور کې دي شامل دي او نن داسې هم راپورونه د بشري حقوقو نړیواله ادارې لخوا راغلي چې په سعودي عرب او د دې ملګرو ملکونو په یمن کې د کلسټر بم استعمال کړي د کم چې په نړیواله توګه باندې د بندیز لاندې دي
دغه او دغه شانتی نور پوښونه به هم تاسو په خبرونه کې اوریدئ شي او په ټلویزیون به لیدئ شي موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
پاکستان د افغانستان په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سپرلی حملو څخه لاس واخلي دغه بند کی او د افغانستان حکومت سره د خبرو اترو تکینی د پاکستان خارجه چارو وزارت سیکرتر دا بیان په داسې حال ورکړی دی چې قطر کې د افغان حکومت د پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرې ترې روانې دي د غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخار لري د غونډه د عرب هیوادونو د عرب هیواد قطر په سر خردوه کې شروع شوې دي پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د خبرو ښه نتیجو ته منتظر دي او دا چې په افغانستان کې دوی د سولې پوره ملاتړ کوي اسلام آباد کې د پاکستان خارجه چارو وزارت سیکرتر اعزاز چودري وایي سف امریکا ته ویلي دي چې پاکستان غواړي طالبان د خبرو اترو میسته کینی
او د پاکستان په قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو فوزی افسر وجلې شوی دی په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې درې فوزیان زخمیان شوي دي چارواکي وایي چې سویلی وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا نخا ویشتونکي تن فوزی افسر په هدف کړی دی په دې حق لبه تفصیلي رپورت هم تاسو په خبرونه کې اوري
د پاکستان کړکه ځپلې صوبې بلوچستان چارواکي وایي چې د خاریونه لری پرتی سیمه یې د سکولونو د زدکړو د نورو اسانتیاو نه محروم دي دوی وایي چرته چې د تعلیم اسانتیاو وشته هم نو معیار یې ډیر ښکته دی د تعلیمي چارو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړیچی ډیوه راډیو ته ویلي دي چې دوی په صوبه کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولې او د سکولونو جوړولو لپاره یې نه یوازې صوبایي بدوجه کې اضافه کړي بلکې د نړیوالو ادارو سره هم په تماس کې دي د ده په وینا بلوچستان کې درویشت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي
او هندستان د ممبئی ترهګرو حملو کې تورن زکی رحمان لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت خواست کړی دی نوې دلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي بللی او ویلی دی چې ملګرو ملتونو لا دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دی د هندستان یو خبری ادارې پریس ټرست اف انډیا تر مخه ملګرو ملتونو کې د هند مستقل نماینده اشوک مکرجی د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګولو کمیټې مشر جیم میکلیتا یو خط کې لیکلي چې د پاکستان عدالت لخوا د لکوی خوشی کول د یو ان د قرارداد سرغړونه ده
د بشري حقوقو یو ډله وایي چې کړه ثبوتونه لري چې په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلافي هوادونو په هوایي بمباري کې کلسټر بمونه کارولې دي د دغه بمونو په کارولو نړیوال بندیز لګول شوی د بشري حقوقو د څارنې ادارې HRW ویلی دی چې کلسټر بمونه اولسی وګړو ته تر اوږدې مودې زیات اړوي د دغه بمونو په استعمال کال 2008 کې یو څل شپاړس هیوادونو د لوزنامې لاسلیک لاندې بندیز لګولې وو ولی په دغه لوزنامه سعودي عربستان یمن او امریکا لاسلیک نه دی کړی HRW عکسونه او ویډیوګانې لري چې ښایي د یمن په ځینې برخو کې کلسټر بمونه کارول شوی دی
او افغان سرخار کابل کې 13 میاشتې ویشتو کالو د وی خزي د وجنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر صد مقدمه شروع شوې د خالی پورس په ټلویزیون نیخ بنېغه خودل شوې عدالتي اورونه کې د استغاثه وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي چې د ویشتو کالو فرخنده خلکو په ډاګ میدان کې په لتو ډانګو او کانو د مولا په دې تور وجله چې ګنې هغه د قران شریف په پانو بیزتی کړي په زیاتره پولیسو تور دی چې هغه د حمله مخنیوي د پاره خپل ځموري پوره کړی نه ده او زینو پکې د فرخنده په وجنه کې برخه هم غستې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن په ګرد نړۍ کې د صحافتي ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. د بیپولی صحافیانو تنظیم له خوا جاری شوی راپور کې فنلند او ناروې د صحافتي ازادۍ په خمل کونو کې تر ټولو په اول نمبر دی، او په وروستي کې بیا ترکمنستان، شمالي کوریا او اریټریا دي. په دغه باندې زمونږ همکار افتخار حسین څو شیبه وړاندې دربار محمود علي سره خبرې اترې کړې دي، او دغه مرکه چې ویډیوي مرکه ده تاسو ته وړاندې کوو.
گران اردن کو نن پٹول دنیا کے دا صحافت دا آزاد نڈیوال اور منظر کی زمنگ مل کرے افتخار حسین منگ سرا دا وقت ناست اور دی سو رضے اڑان دے دا امریکہ چارواکو سر خبریں اترے کڑے ہوئے اور دا فریڈم ہاؤس دا صحافت دا آزاد پہ حق یو رپورٹ ہم رامخ تشے ہوئے دا ٹول پختنے یہ دا امریکائی چارواکو او د صحافتي ازادۍ د ماهرینو نه پوښتنه کړې وي. نن د دوی سره خبرې اترې کوي. افتخار حسین په خیر راغلې.
ډېره مننه ارباب محمود علي.
لومبه پوښتنه برا شو، پاکستان هم د صحافیانو د ازادۍ لپاره یا صحافت د ازادۍ لپاره یو خطرناک ملک ګڼل کیږي. پاکستان کې صحافیان د کمو چیلنجونو سره مخامخ دي.
ارباب محمود علي، زبر ډیو رادیو کتونکو اوریدونکو ته دا وایم چې په پاکستان کې د خبريالانو یو شمیر چیلنجونه دي چې پاغه کې دوه بنیادی چیلنجونه دي. یو خدای چې د هغوی تحفظ، یعنی هغوی وجل کی، او دویم دا چې د هغوی انفورمیشن یا معلوماتو ته رسایي. په دې کې زبتا صدوي ما چې کم خبريالانو سر زمون خبرې تیر کیږي، په سیمه کې زمون خپل خبريالان هم دي، او په کم ریپورتونو کې نړیواله کچه باندې چې ریپورتونه یا د صحافت ادارې دي هغوی سوي. نو یو خطر خدا دی چې خبریالان دا وایي چې نه صرف یعنی د جنگیالو لخوا یا د نورو عناصرو لخوا دوی ته خطر دی، بلکې د ریاست نه هم. او ځنې داسې خبریالان چې په پاکستان کې وجل شوي دي د صحافت ازادۍ ادارو لخوا او د جرنالستانو په خپل باندې نمائندگانو لخوا پکې ګوتې ریاست ته هم نیولې شوي دي، یعنی استخباراتي ادارو ته. تر دغه حده پورې بیا دوه ځینې چې کم دي، پاکستان قبایلي سیمې او د پاکستان بلوچستان صوبه، چرته چې زیاتره موجودګي د پاکستان د پوز ده، او د هغوی په خوخه او د هغوی په اختیار باندې ډیر سیزونه دي. نو الته یو خو رسایي نشته، بل چې سوشي نو د هغوی معلومات تصدیق او یا چې کم دی باوري معلومات ته غزې نه راوستل ډیر زیات ګران وي. مونږ ته پته ده تاسو په خپله وینې ګورئ چې په قبایلي سیمو کې یو شمیر خبري اعلان وجلې شوي دي، په بلوچستان کې هم نن دغلته کې مظاهره شوي دي، او د هغه خبريالانو چا چې څوک چې وجل شوي دي د هغوی د وژونکو د قاتلانو د گرفتاری، بیا د هغوی چې وجل شوي یې کورونو ته انصاف ورکول دا، او په پاکستان کې د دې سره یو بل تړلې چې کوم موضوع ده هغه امپیونټي. امپیونټي دا چې کوم خلک دا کار کوي نو هغوی نه نیول کیږي، او په هغوی باندې حکومت هم تر اوسه پورې داسې کوم سو اکشن عمل نه دی اخیستی چې هغه د صحافیانو د ادارو نمائندگان صحافیان په خپل باندې باوري کی. نو دا هغه مسلې دي چې په دغه سیمه کې خلک چې کم عام خلک دي هغوی لپاره دا ډیره ضروری ده، او هغه دا چې یاره په دغه سیمه کې سره روان دي باید چې دوی خبر شي. ترانسپیرنسی یو شفافه طریقې سره هغه معلومات راوتل چې دي نو دا ډیر بنیادی دي.
څنګه چې تاسو وایئ چې ریاست خاموشه دي، نو په دې کې دا سوال هم راپورته کیږي چې قانونونه کم جوړ شوي دي. که ریاست خاموشه دي نو قوانین کم جوړ شوي دي چې صحافتي ازادۍ باندې قدغنونه راغلي دي.
پاکستان کې اسې خو ډیر داسې قانونونه دي چې هغه په خپل باندې دغه غلط استعمال چي دي معلوماتو ته رسایي او دغه نور قدغنونه چي دي نو پیدا کوي. مثال به دا ورستي ورکو چې سایبر کرایم بل چې کوم را روان دي، دا قانون دا قومي اسمبلی پاس کړی دی، سنټ ته به دې قانون به جوړیږي، بحث په شروع دی. خو په دې کې هم درای د اظهار لپاره چې کوم خلک کار کوي د بشري حقوقو لپاره، غیر دولتي موسسې دي، ټول په دې باندې خبرګونو چت کړی دی، اکسل عمل خودلی دی چې په دې کې ډېری خبرې داسې دي چې هغه مطبوعات په نخه کوي. یو خبره دویم، بیا په پاکستان کې داسې قانونونه شته دي، تر ټولو غټ مثال یې بلاسفیمی لا ده، کم ته چې دوی د مذهب د سپکاوي وي، په هغه کې هم د رائے اظهار چې کم دی هغه په هغه قد قانون لګول کیږي. دا د بشري حقوقو د صحافت لپاره ازادۍ لپاره چې کم کارکون کی دیدا ده هغوی وینا ده او د غرنګ بیا مونږ ګورو چې یوټیوب په پاکستان کې دا د عام خلکو د رسایل لپاره باید چې پرانستل شوی تیر درو کالو نه زیات وخت شوی دی چې دا بند دی او صرف دا نه بلکې په پاکستان کې بزرګونو داسې وپاڼې دي چې هغه بندې کړي شوی دي. نو دا هغه وروستي مثالونه دي چې په پاکستان کې ریاست پخپله داسې ځینې قانونونه جوړ کړي دي چې هغه د رایې اظهار چې دی په هغه باندې پابندي لګي.
فریډم هاوس وروستنی رپورټ راغلی دی او بیا تاسو په دې باندې د امریکایي څېړونکو سره هم خبرې اترې کړې دي. کوریدونکو لپاره مو د دغه غټه کې بیان کړ
ارباب محمود علی. دغه رپورټ فریډم هاوس چې کوم جاری کړو نو په دې کې په ټوله نړۍ کې په اکثره سیمو کې د صحافت ازادي چې د هغې کچه غورځېدلې ده، په بعضو کې ډېره په بعضو کې لږه. په هغې کې زمونږ چې کوم سیمه ده ساؤت ایشیا، پاکستان، افغانستان، هند، نو دغه سیمې پکې هم شاملې کړې شوې دي. کله چې دغه رپورټ خپرېدو زه ورغلی وم دوه ورځې وړاندې، نو په پاکستان کې هم د ازادۍ د رایې د اظهار کچه چې ده هغه یوه درجه په دغه رپورټ کې غورځېدلې ده. خو زما په ذهن کې ډېرې پوښتنې وې چې ګنې آیا داسې قانونونه موجود دي دغلته که دې ځل له صحافیان په کال کې هغه عمره نه دي وجل شوي چې کم په کال 2014 کې وجل شوي. نو د دې دا مطلب خو نه دی. زما پوښتنه وه د دغې چارواکو نه چا چې دا رپورټ تیار کړو چې ګنې دغلته کې صحافت آزاد شو. بیا د دې پوښتنو ځوابونه چې دوی راکول نو د فریډم هاوس چې دی پنیسا ټکر وه او د امریکا د خارجه وزارت اسیسټنټ سیکرټري آف سټیټ وو ډګ فرانس، نو هغوی ځوابونه راکړل چې موږ په دې باندې خبر یو قبایلي سیمې او بلوچستان چې دی دې ته رسائی ډیره کمه ده. ارباب محمود علی څنګه چې ما د ډګ فرانس ذکر وکړو نو زه ما چې د هغه یو غږ مونږ راخیستی دی هغه به واورو. ډیوه راډیو اورېدونکي او کتونکي چې دی هغوی ته به وړاندې کوو. صحیح ده.
Difficult areas for journalists to operate in, certainly difficult areas for human rights activists to operate in, you know, but the government should not use that difficulty and the danger as a pretext for clamping down on the flow of information out of those areas. You know, there should not be no-go zones for free information.
There should be no no-go zones چې کړه کم داسې علاقې چې چرته کې خلک نشي تللی. دا په انګریزي کې هغوی څنګه چې تاسو ته موي دغه ماته ویلو داسې ځینه نه دي پکار چرته خلک نشي تللی. او درېمه خبره دا کوله چې په پاکستان کې په قانونونو کې تر ټولو زیات هغه قانون چې د رایې د اظهار باندې قدغن لګی نو هغه د مذهب سپکاوي قانون دی. او په دې باندې بلاسفیمی لا چې ورته وي زمونږ د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کیږي هر وخت مونږ په دې باندې سر دغه بحث روان وي. او په پاکستان کې زمونږ کوشش دا وي چې سونه پورې د رایې اظهار له ازادي ورکړي چې د جمهوریت لپاره یو بنیادي نقطه ده.
ډېر مننه افتخار حسین چې تاسو د صحافت د ازادۍ په ورځ په مناسبت سره څېړونکو سره کومې خبرې شوې هغه مونږ ته وړاندې کړې. ډېره مننه ستاسو. ګرانو اوریدونکو، د صحافت د ازادۍ خبره چې دا وخت مونږ کوو نو پاکستان کې دا وخت اوس هم داسې ډېر قوانین دي چې د صحافت ازادۍ لار کې خنډان دي، هغه هم موجود دي. صحافیان د پاکستان لروبر کې احتجاج کوي او د خپلې ازادۍ حق غوښتنه د حکومت نه کوي.
تاسو د صحافت د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د افتخار حسین او ارباب محمود علی ترمنځ چې کومې خبرې اترې کېدې هغه د ویډیو په شکل کې واورېدې. تاسو وړاندې کوو د بلوچستان د صحافیانو لخوا چې کوم احتجاج شوی دی په هغې باندې یو رپورټ. د پاکستان هسې خو قبایلي او چې کوم د بلوچستان خبریالان دي هغوی دغه یری څرګندوي او دغه غوښتنې هم حکومت نه کوي چې دوی ته خپل کار کول ډېر زیات ګران شوی دی د جدا جدا وجوهاتو په بنیادو باندې چې د سیکیورټي مسله پکې د ټولو نه غټه ده او دوی د خپل ځان د تحفظ غوښتنه هم کوي د حکومت نه. همدغه شان د غوښتنې د بلوچستان صحافیانو هم کړي دي په یوې مظاهره کې. او چې کوم خبریالان یا صحافیان په بلوچستان کې وجلې شوي دي د هغوی د قاتلانو د موندلو یا د نیولو غوښتنه هم کړې ده. حمید سمسور په تفصیل راکوي.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د خبریالانو د سازمان له لوري د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې احتجاجي غونډه وسوله. خبریالانو د کوټې د مطبوعاتو کلب زخه لاریون پیل کړي. د کوټې شهر عدالت سړک، شارای اقبال او پر جنا سړک باندې لاریون وکړي.
گرفتار کرو، گرفتار کرو،
حق کجا، حق کجا.
د
د شخصي ټلویزیون کارکونکو نجیب الله وویل چې د وژل شوو خبریالانو قاتلان تر اوس مهاله پورې نه دي نیول شوي.
کوم شهید صحافیان دي هغه کوم قاتلان دي هغه فوري فوري گرفتار شي او هغه د کفر کردار ته ورسېدل شي. زموږ په دې علاقه کې صحافیان ډېر زیات باوند دي ازادي صحافت نه سول سره.
د جنگ ورسپانی لیکوال حماد الله بیا وویل چې په بلوچستان کې د خبریالانو په ضد باندې د تشدد لړۍ لډيري مودې زخه روانه ده.
صوبه کې د صافیانو په خلاف پر تشدد سلسله روانه ده او قاتلانو درکه نشته. نه د حکومت د خوا یو پیشرفت کیږي او نه د قاتلانو په باره کې اف آی آر هم نه درجیږي. په دا فضا کې تر ګردو زیاته مظلومه طبقه که صحافیانو ته قرار ورکړل سي دا به غلطه خبره نه وي. او د صحافیانو د تحفظ لپاره یو مستقله یو حکمت عملی پکار دی چې جوړ سي. دا مظلومه طبقه د موږ د خلکو د مسائل په حواله کردار ادا کوو جدوجهد کوو او نو شاو مخته او راستو چپه لاس ته چې ګورو څوک نستر سره ولاړ. زه دا وایم چې دا یو معاشرتي المیه ده پکار دی چې پر دې حواله سول سوسایټي د خپل رول هم پلی کړي.
د سمار ټي وي خبريال شاه حسین بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې تر څلوېش زیات خبريالان وژل شوي دي. معاشي قتل هم روان دی.
صحافیانو ته ډېر سخت مشکلات ډېر سخت ستونزې سره مخامخ دي. بلوچستان کې شاوخوا د څلور پنځو کال کې تقریبا څلوېش صحافیان په کوټه او صوبې په نورو برخو کې شدي هغه شهیدان شو هغه مړه کړل شو په ټارګټ کلینګ کې مړه شو. نه معاشي تحفظ ته کم چې کم لوکل اخبارات په دې کې ګور دي تنخواه نه ملاویږي. پنځه پنځه میاشتې یو یو کال تنخواه نه ملاویږي. ورکه ملاویږي هغه په وظیفه کې شمار دي په تنخواه کې شمار ګرځن لري. دلته دمکیان دي دمکیان ورکول کیږي. دلته کاله دم تنظیمونه چې دي موږ سره هغه څه خطرات له حق دي تحفظ د حکومت د خواصر دا مسلې بار بار حکومت ته پیش کړي دي. یقین دانیا نه کول شوی دي مګر کم صحافیان زموږ شهیدان شوي درو سه پوری دا غو یو ملزم هم لري نیول شوی.
په بلوچستان کې د خبري اعلانو سازمان ویي چې دلته نه یوازې د وسلوالو له لوري دوی تر فشار لاندې دي بلکې د حکومت له لوري پر دوی باندې د تراګري ضد عدالتونو کې قضیې هم جوړې شوې دي. خو حکومت بیا ادعا کوي چې په بلوچستان کې د خبري اعلانو د تحفظ لپاره دوی ګړندي ګامونه اخلي. په مختلفو وختونو کې تحقیقاتي کمیسیون هم جوړ کړي دي. سرګند دی وی چې د خبريالانو نړیوال سازمان تیر کال د بلوچستان خوزدار سیمه د خبريالانو اډيره ګرځولې و. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو د استادو ترمنځ خبرې ترې چې کوم غیر رسمي خبرې ترې دی په قطر کې شروع شوې دي. په دغه ډیو ریډیو خبريال کمال سادات نور تفصیل وړاندې کوي.
د قطر په دیناسته کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د ځینو سیاسي ګوندونو د غړیو ترڅنګ د طالبانو او د حزب اسلامي ډلې استازي هم ګډون لري دوی ورځې دوام وکړي او ټولو غاړو پکې د افغانستان په اوسنی او راتلونکي صورتحال په اړه آزاد بحث وکړي. په دې کانفرنس کې د طالبانو له لوري قری محمد حنیف، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی عبدالسلام حنیفی، مولوی محمد سهیل شاهین او څو نور غړیو ګډون کړی وو. همداشان د حزب اسلامي له لوري ډاکټر غیرت بهیر او قریب الرحمن سعید برخه درلوده او د افغانستان د سولې د عالی شورا له لوري پکې د دغې شورا د درونشا رئیس معصوم ستنگزی، د سولې عالی شورا مرستیال محمد حکیم مجاهد او د افغانستان مخورو کسانو له لوري پکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تره، ډاکټر کیوم کوچی او ډاکټر فاروق اعظم پکې برخه درلوده. که څه هم دغه کانفرنس غیر رسمي کانفرنس دی خو د افغانستان د سولې عالی شورا غړی اسدالله وفا وایي چې داسې ناستې د سولې دپاره ښه زمینه برابرولی شي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې داسې ناستې وړاندې هم جوړې شوې وي او دا ناسته هم د هغو ناستو یوه برخه ده.
دغه محفل چې جوړ شوی دی دا د جرمني موسیې لخوا سه په قطر کې جوړ شوی دی. دا سفرم یو وخت که ستاسو په یاد په فرانسه کې جوړ شول او یو تعارفي مجلس دی او دغه د مخه بل مجلس په جاپان کې جوړ شو.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه خبرې اترې یو څه تیزې شوې دي خو اخوا بیا د افغانستان پارلمان وایي چې حکومت باید د سولې خبرې اترې په خپل سر پر مخ بونځي او د سولې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل دوی په دې پریکړه کړې ده چې حکومت باید د سولې خبرې له ولسي جرګې سره شریکې کړي او د سولې خبرې پټې پر مخ بونځي.
پدی حق لبان فیصلہ لرو چا ہر تصمیم حکومت د سولې په پروسی کې نسی باید د ولسی جرګې سره شریکړي باید خپل د فیصلې نه ټول ولسی جرګې دفاع وکړي
لبل لوري بیا دی افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی سولې لپاره دی سیاسي ګوندونو لزین مشرانو دی مدني ټولنو لزین غړو او یو شمیر مخاورو کسانو سره سلام مشورې هم کړې دي او حکومت وایي چې دی سولې په اړه به ټول معلومات له خلکو سره شریک کوي خو دا چې دی سولې په اړه بل ډله خلک چې هغه ملکی خلک دی هغه څه وایي ملکی خلک یا عام وګړي بیا له ټولو غاړو غواړي چې له هرې لارې چې وي باید په افغانستان کې سوله راولي او جنگونه سره ونه کړي په دې اړه د مدني ټولنې فعال افضل دا خبرې وکړي
موږ د جنگ د ښکېلو غاړو نه چې دوی سره کینی او د سولې خبرې پیل کړي او د سولې خبرې وکړي تر څو افغانستان خلکو ته د اطمینان حاصل شي چې افغانستان به ان شاء الله آبادیږي دلته به سوله راځي او دا چې په خپلو کې سره کینی او سوله وکړي ان شاء الله افغانستان به جوړیږي او موږ دوی څخه ډېر توقعات او هیله لرو
په افغانستان کې د جنگونو په اړه باید وویل شي چې نږدې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگونه روان دي چې له امله یې په ملیونونو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ په زیاته اندازه مالي زیانونه واوښتل چې له امله یې اوس نږدې ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي کمال صدات امریکا غږ ډیوه رادیو کابل
د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کم د امن خبرې اترې لار هوارولو د پاره اړومبنۍ مرحله کې یو قسم لا بحث شروع شوه دی په قطر کې نو په دې حقله تاسو تفصیل خوارو د کمال سعادت نه خود دې ټول عمل پر شا باندې د یوې ادارې یا د تنظیم نوم غستل کیږي چې پګواش نوميږي چې دغه تنظیم چې کم دی دا ډیر زیات فعال دی دغه خبرې اترې د امن په سلسله کې د شروع کولو د پاره پګواش څه شي د سمره اهمیت لري په دې مرحله کې یا په دې عمل کې او دا سسه کار کوي په کومه طریقه باندې د ایرانیز دی کړی دی د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ته نو دغه ټول تفصیل به تاسو اوري زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نه په سټوډیو کې موږ سره ده هر کله ورته وایي
ډیر مننه سمینا حسن او اشفاق مومند او زبا قدر منو اوریدونکو ته وایم چې پګواش یو غیر دولتي موسسه ده چې کال 1903 شپې ته کې د کناډا د کمبرلند کاونټي په پګواش کلی کې جوړ شو او نوم یې هم د دې کلی او هم ورسره هلته چې د پګواش کم دریاب دی چې به هیج دغه په مناسبت کې شول سو او په خپل د پګواش معنی په ځای ژبه کې هغه او بوت ویل کیږي چې ډیر ژوري نه وي د دې نړیوال سازمان بنیاد پیژندل سوی برتانوي فلسفي برتر رسل او د نیوکلیایي وسلو په ضد مبارز د پولند جوزف روټ بلټ یشیو او په ګواش کونسل زیاتره کارونه د نیوکلیایي وسلو د ختمولو د اولسي وژنو د وسلو د ختمولو او د جنگ پر ځای د خبرو اترو لپاره هم د کار کوي او د خبرو اترو لاره برابروي په زړه پوری خبره ده چې په ګواش کونسل رسل اینستاین چې کومه مفکوره ده د هغه سملاسي ورسته په عمل کې راغی اینستاین مفکوره د نړۍ په ټولو مشرانو ژغ کوي چې په نوې لار دی فکر وکړي د نیوکلیایي وسلو پر ځای دی خپل انسانیت ته پام وکړي او هر شخړه دی د خبرو اترو لاله هواره کړي د موسسې کې د نړۍ له زیاتره هیوادونو څخه مشران او مفکرین شامل دي له افغانستان څخه ابول احرار رامیسپور چې په خپل د شریعه د فیکلټی د کابل یونیورسيټي استاد پاتې شوی او له پاکستان څخه مویید یوسف او په خوانی جنرال طلعت مسعود شامل دي او د سازمان جوړونکو جوزف روټ بلټ د نوبل نړیواله امن جایزه هم ګټلې ده په ګواښ د ایران په نیوکلیایي مسله د شام په ستونزو د فلسطین په کشالي افغانستان پاکستان او د کشمیر په شخړو او د رنګ نور نړیوالو ستونزو باندې کانفرنسونه کوي او د شخړې فریقین یو بل تر نږدې کوي چې یو د بل خبرو د ریز غشتونو او مشترک نقطو باندې سره خبر سي او نن د قطر په سر شار دوها کې چې د افغان حکومت د سولې د عالی شورا او افغان طالبانو ترمنځ د آزادو خبرو اترو لړۍ روانه ده دا هم د سولې د پروسې برخه ده چې په ګواښ په نړیواله کچه کوي
دا دیو رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com zamunga email pata bada silikai diva@voanews.com bada silikai voa
news.com.
درمن اردن کو د کاکل سے پرځای باندې ارباب محمود علی نن منګ سره د هغه دغه راپور چې په غواش په حق لته سوري دغه روستو کورسی ترغه لیدي لومړی ورته ارکلې وای سړی مشرباب
تیر من نشفاق
او پښتنه بدغې نم دغه کوچې د افغانستان د طالبانو او د حکومت ترمنځ چې دغه غیر رسمي خبرو تر کوم پروسه پیل شوې ده تر دې وخت څومره داسې ناستې شوې دي او په دغه کې د خزو برخه څومره و نو ارباب محمود علی سي
ډیره مننه اشفاق بالکل د پاک امریکای مطبوعات واشنگتن پوسټ حواله به زور کړم اوریدونکو ته به وایم چې د امریکای واشنگتن پوسټ اورسپانه وایي چې افغانستان کې خزه ډیره فکرمند دي او لیکي چې ولې بنوي ځکه چې د خبرو په میز یو خواته خلکو ته معلومه ده چې د خزو د حکومت مخالفین یعنی طالبان دي او بل خوا د حکومت کسان دي د چا په وخت چې خزو د طالبانو د لری کولو وروسته تر لاسه کړې ازادي د لاس ورکړی دی د افغانستان د پارلیمان په خانه غړي میرمن ملاله اساکسي وای د سولې په خبرو کې خزو ته برخه ورکړی شي نو دوی به د مذهب او عقلي دلایلو د لارې خپل حقونو دفاع وکړي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1415 قرارداد کې هم ویلي شوی دی او دغه سه د اکسفام د کال 2015 رپورت وای د نړیوال مذاکرات کونکو د طالبانو ترمنځ د کال 2015 راهسه دریش پیره خبره اترې شوې دي خو یو ځل هم پدې کې هیڅ یو خزه نه ده شامل کړی شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه ځله شوو خبرو اترو کې یوازې یوې خزې ته پمیز باندې زیور کړی شوی وو کابل کې د مدني ټولنې غړي پاکیزه ارزو وای پتیرو کلونو کې د افغان خزو ډېرې ګټې تر لاسه کړي او اوس چې د سولې لپاره کوښښونه روان دي په دې کې خزې نه شاملول به ډېر مشکلات را پیدا کړي د دې لکشان غوړو چې موږ مخکې دا ویره
موسسې د افغانستان کې هغه دا چې وایي چې د حکومت کوم مخالفین چې هغه یې کېدای شي حکومت ته ځینې ځینې وختونه په حق سره معامله وکړي څه فکر کوم دا خو به مسایل خبره نه وي ځکه چې امکان نه لري چې داسې معامله وشي او خزینه نظرانده شي د ټولنې نه
او څنګه چې تاسو د پاکیزه ارزو خبرې ورده نو بل خو دا خبره هم کیږي واشنگتن پوسټ رسپانه په دې باندې خبرې اترې کوي چې په دغه مذاکرات په میز باندې خزې نه شاملول بیا د خزو مشکلات پیدا کول شي ځکه چې د 14 کالو کې کمی کامیابی تر لاسه کړې وي د افغان طالبانو لری کول وروسته دوی دغه باندې فکرمند دي ملاله اساکسي چې د افغانستان د پارلمان په خوانه خړې ده هغه داسې وایي
مرسالاری او وازی ناری نو لارسیو په میز مذاکرات کې شینی او څه ورته وزور ولري ز فکر کوم چې بلې وو هغه د ساوردن هغه لا سترونه چې په دې لاس کاله کې درلودې دا اوس قرار قرار شته خپل حقوق لا سروي ز فکر کوم که شته وزور نه لري واکان چې مشره د تشويش ست چې د سني بیا هغه د دې لاس کله درمخه د حالت په افغانستان شو سراسي چې دوی په دغه ونه تمونیږي چې دوی د کور څخه ووځي د باندې په پارلمان کې وظیفه ولري په مکتبو کې وظیفه ولري په وزارتو کې وظیفه ولري دا تشويش د هر افغان د
او څنګه چې ما وړاندې هم ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1415 قرارداد نمبر قرارداد کې ویل شوی چې ټول غړي ملکونه به د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې خبره کوي چې فیصلو او حل زلو کې خزو ته یو برابر حق ورکوي زیب ورکوي سړونکو وای په امریکا په شمول ته نړیوال ځواکونه چې افغانستان ته ورتلل نو هغه وخت یې خبره کوله چې خزو سره طالبان ډېر زیاتې کوي د حقونو خیال نه ساتي په دې حق لمو چې کله د میرمن ملاله اساکسي نه او بوختل نو دوی وویل
یو خبره چې ډېر د تشويش وړ دی کا واقعا نړیواله ټولنه وګوري واقعا چې لاته متحده وګوري واقعا چې ملل متحد وګوري کولې څو چې موږ خپل د حقوق څخه خپل د عقل څخه دفاع وکړو
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې وار بیا تاسو هر کله وایو وکشي لاول د خبرونو سرټکو ته
پاکستان ولیدی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو مرسته کوي. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټر وایس آف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو خو نتیجو ته په انتظار دي.
او نن په ګرد نړۍ کې د صحافت یا د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې کارکونکو خبريالان وایي چې ژوند د خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران شوی دی. خبريالانو د وجل شوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره په کوټه کې مظاهره هم کړې ده.
او د بشري حقوقو نړیواله اداره ایچ آر ډبلیو وایي چې سعودي عرب په یمن کې کلسټر بمونه کارولي دي، کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده.
سټکی واوري دلتا سو وخښي وسته خبرونو تفصیل ده.
پاکستان د افغانستان په طالبانو باندې غږ کړی چې د سپرلی عملیات یا حمله ودري او د کابل سره د خبرو اترو مستقینی. د پاکستان خارجه چارو سیکرټر دا بیان په داسې حال ورکړی دی چې خطر کې د افغان حکومت د پلاوی او د طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو روانې شوې دي. د غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه اخلي. دا غونډه د عرب هیواد قطر په سر خارتو حا کې شروع شوه. پاکستانی چارواکي وایي د دې خبرو د ښه نتیجو په انتظار دی او دا چې په افغانستان کې دوی د سولې پوره ملاتړ کوي. اسلام آباد کې د پاکستان خارجه چارو وزارت سیکرټر اعزاز چودري وایس اف امریکا ته ویلي دي چې پاکستان غواړي طالبان د خبرو میز ته کښېني.
د پاکستان په قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو فوزی افسر وجلې شوی دی. په نیمه قبایلی سیمه ایفاربنو کې د سړک غاړه په میچاودنه کې درې فوزیان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي سویلی وزیرستان سراروغه سیمه کې یو شیشناګ یا نخ ویشتونکي تن فوزی افسر په هدف کړی دی.
د پاکستان کړکې ځپلي صوبې بلوچستان چارواکي وایي چې د خاریونه لري پرتې سیمې د سکولونو او د زده کړو د اسانتیاو نه محروم دي. دوی وایي چرته چې د تعلیم اسانتیا وشته هم نو غیر معیاري دي. د تعلیمي چارو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړیڅي ډیوه رادیو ته ویلي دي چې دوی په صوبه کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولې چې د سکولونو جوړولو لپاره یې نه یوازې صوبایي بودیجه کې اضافه کړې بلکې د نړیوالو ادارو سره یې هم تماس نیولې دی. د ده په وینا بلوچستان کې درویش لکه ماشومان دا وخت د سکولونو څخه بهر دي.
او هندوستان د ممبئی ترهګرو حملو کې تورن زکیو رحمان لکوي د خوشي کولو پرسر د ملګري ملتونو د مداخلت خواست کړی دی. نوې دلی د لکوي خوشي کول د یو ان د قانون خلاف ورزي بللې او ویلې دي چې ملګري ملتونو لا دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دي.
د بشری حقوقو یو ډله وایي چې کره ثبوتونه لري چې په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو پر ضد هوایي بمباري کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلافي هوادونو کلسټر بمونه کارولې دي. دغه بمونو په کارولو نړیوال بندیز لګول شوی دی. د بشری حقوقو د څارنې ادارې ایچ آر ډبلیو ویلي کلسټر بمونه اولسي وګړو ته تر اوږدې مودې زیان اړوي. دغه بمونو په استعمال کال 2008 کې 114 هوادونو د لوزنامې لاندې بندیز لګولې وو. ولې په دغه لوزنامه سعودي عربستان، یمن او امریکا لاسلیک نه وکړي. ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ عکسونه او ویډیوګانې لري چې ښایي د یمن په ځینې برخو کې کلسټر بمونه کارول شوی دی.
افغان سرخار کابل کې 13 میاشت د 20 کالو د یوې خزې د وجنې په تورونو کې د 19 پولیسوالو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې ده. خالی پورس په ټلویزیون نیخ بنیغه خودل شوې عدالت یو روانه کې د استخاصه وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي چې د 20 کالو فرخنداد خلکو په ډاګ میدان کې په لتو ډانګو او کانو د مولا په دې تورو وجل چې کې نه هغه د قران پاک د پانو به حرمتي کړی ده.
د نیپال چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندۍ پاتې کسانو راوخلو امکانات کم شوي او زیاتوي د مړو شمېر تر 2000 څخه اوړېدلې ده. 13 هفته د خالی په ورځ نیپال کې د 2.8 درجه زورورې زلزلې په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اړولې وو. د نیپال چارواکي وایي چې اوس په ګڼ شمېر خلک بې درکه دي. اوس هم ګڼ شمېر خلک بې درکه دي چې په کې تر 0 پورې اروپایي وګړي هم شامل دي. ځايي حکومتي چارواکي وایي چې لرې پرتو غرنۍ سیمو کې د مرستو پر رسولو کې د سخت مشکلات سره مخ دي. دوی وایي چې اغیزمن د خلکو ته د مرستو رسولو لپاره په سمدستي توګه هلیکاپټرو ته اړتیا لري.
ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه ادارو د نهلی او د بډو رشوتونو د پاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله زپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خندانو اچولو تور لګولې دی. وایس اف امریکا ګرد نیپال کې د مرستو د پاره ورغلو غیر حکومتي ادارو شکایتونه راغونډ کړي دي چې وای د کسٹم چارواکي تنګي او د مرستو د کانوای بې ځایه پلټنې کولې شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زموږ لوګو د دیو ریډیو د ټي وي خبرونه ته نه غوښنه غوا د واشنگټن ډي سي نه غواګي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال تنظیم ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ په خپل یو جاری شوی راپور کې نن ویل دي چې سعودي عربستان او د دې ملګرو ملکونو په یمن کې د هوتسي یاغیانو پر ضد هوایي بمباری کې کلسټر بمونه کارولې دي. په دغه بم د کال 2008 کې بندیز لګول شوی وو او په دغه لوزنامه یو څل شپارس هیوادونو لاسلیکونه کړي وو، خو سعودي عربستان، یمن او امریکا په دغه لاسلیک نه دی کړی. په دغه نور تفصیل زموږ همکار سمین احسان د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکی اداره هیومن رائټس واچ یا ایچ آر ډبلیو وای دوی سره پاخه شواهد دي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن باندې روانو هوایي حملو کې د هوتسي یاغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمال شوي او دا بمونه ورله امریکا ورکړي وو. د اتوار په ورځ ایچ آر ډبلیو ویلي چې 2008 کې د کلسټر بمونو په استعمال باندې پابندۍ په حق لا یو معاهده شوی و چې په یو سل او شپاړس ملکونو دستخط کړی وو، او د دې پابندۍ وجه دا وه چې د دې بمونو د لاسه عامو خلکو ته د ډېرې مودې پورې خطرات جوړ دشی. ایچ آر ڈبلیو وای د کلسٹر بمونو سره په یو لوی علاقه واړه واړه بمونه وغورځولای شي، او کچری دا بمونه ونه چوي نو لکه د ماینونو په شان څه وخت هم د ماکه کولای شي. خو په دې معاهده سعودي عرب، یمن او امریکا دستخط نه وکړي. ایچ آر ڈبلیو وای تصویرونه، ویډیو او نور شواهد چې د اپریل د میاشتې دي هغه نه دا معلومیږي چې په نږدې هفتو کې د یمن په شمال کې ساده علاقه باندې اطلافي حملو کې کلسٹر بمونه استعمال شوي، چې دا علاقه په روایتي توګه د سیانو مضبوط مرکز دی. ایچ آر ڈبلیو وای دوی د سیټلایټ تصویرونو د مشاهده نه پس ویلی شي چې دا بمونه د کر کروندې په یو علاقه غورځول شوی چې نږدې 600 میټره کې ورسره په درزنونو بلډینګونه او سلورونه شپږو پورې کلی دي. ادارې په خپل ویب سایټ د دې تصویرونه هم ورکړي دي چې پکې د امریکا د یوې کمپنۍ تیار شوی سی بی یو 105 نومي کلسټر بم ټوټې لیدل کېدې شي، او ایچ آر ڈبلیو وای چې دا هغه بمونه دي چې په نږدې کلونو کې امریکا، سعودي عرب او عرب اماراتو ته ورکړي وو. د ایچ آر ڈبلیو د وسلې ډایرکټر سټیو ګوز ویلي سعودي عرب په هوایي حملو کې دغه کلسټر بمونه د کلو سره نږدې غورځولې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ته خطر جوړیږي، او دا هم چې دغه بمونه په هیڅ یو حالت کې هم نه دي استعمالول پکار، او د دې د استعمال سره سعودي عرب او نور ملګری او دغه بمونه سپلای کوونکي امریکا هغه عالمی معیار خلاف ورزي کوي چې عامو خلکو ژوند ته د اوږدې مودې پورې خطر جوړولو په وجه د کلسټر بمونو استعمال باندې پابندي لګی. خو سعودي عرب د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې ده. په دغه بمونو کنونشن آن کلسټر میونیشنز پابندي لګولې، خو امریکا د دې استعمال او برآمد ځکه جاري ساتلی ولی چې وای د دې د چودلو شره ډیره کمه ده، یعنی په سلو کې چرې یو بم خلاصیږي. ایچ آر ډبلیو د دې دریس په جواب کې وای دغه نیمګړتیا ختمول او د دغه بم استعمال بندول پکار دي. یا د دې د هوتسیانو پر ضد روان سعودي عرب او د ملګرو په هوایي حملو کې وسپورې 1200 نه زیات خلک وجل شوي دي، او 300,000 خلک خپل کورونه پرېښودو ته مجبور دي. تیره ورځ یعنی په 2 می باندې د اسامه بن لادن د وجلو سلورمه کلیزه وا یعنی سلور کاله پوره شوې دي چې اسامه بن لادن په 2 می باندې د پاکستان په ایپټ آباد ښار کې د امریکا د نیوی سیل لخوا په یو آپریشن کې مړ کړی شوی وو. د هغه د وجنې نه پس ډاکټر شکیل افریدی په دې تور باندې ونیولی شو چې هغه د امریکې سره د اسامه بن لادن په لټون کې امداد کړی وو. هغه وخت نه وسپورې ډاکټر شکیل افریدی پر ضد مقدمه روانه ده، خو د هغه وکیلان وایي چې تیر 2 کالونه خو د هغه کورنۍ ته هم ډاکټر شکیل افریدی سره د بلاوېدو اجازه نه دی ورکړی شوی، او سمو د وړاندې خو د هغه یو وکیل هم وجلې شوی وو. خو بیا هم د ډاکټر شکیل افریدی موجوده وکیل وایي چې هغوی به هر ممکنه کوشش کوي تر کومه حده پورې چې دوی دغه مقدمه مخ په وړاندې لاندې بوتلې شو نو دوی به خپل کار کوي. تفصیل په ورو مدثر شانه.
نن نه پوره سلور کاله آگاهو چې امریکایي ځواکونه د پاکستان فوزي خارګوټي ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په ضد عملیات ترسره کړل او هغه هم دغلته ووجلو او د دغه پیښې نه څو ورځې پس ډاکټر شکیل افریدی خیبر ایجنسۍ کې په دې تور ونیول شو چې اوسامه پیدا کولو کې د امریکا سره کومک کړی دی. خو یو کال پس یعنی په 23 مئی 2012 کې ورته د باړی ای پی ای په دغه تور نه بلکې د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه تنظیم سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا واوروله او بیا د وکیلانو د ایف سی آر کمشنر عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړه او کمشنر فاټا ټریبیونل ته قضیه د سر دوباره کتنې لپاره ولېګل. خو ټریبیونل کې د یو کال راهیسې د قضیې هیڅ درک نه لګي چې څه فیصله به کوي. او په دې حقله چې ډیوا راډیو د وتلي قانون پوه لطیف افریدی نه پوښتنه وکړه چې د دې کیس په اوس څه کیږي نو هغه وایي
دا کیس به همدغه سي اوړي اوړي تر اوسه پورې په کلونو کې په ډېره موده کې د هغه ریکارډ کله ورک شي کله لا یو شي کله بل شي نو اوس چې کوم دی تقریبا دا درې میاشتې کېږي ٹرائبیونل چې کوم دی د کیس فاټا ٹرائبیونل کې پروت دی هغه ٹرائبیونل چې کوم دی هغه نشته دی. او ځکه چې گورنر صاحب اشاره کړی دی گورنر صاحب وایي چې زه اصلاحات کوم په دریشه څنګه اصلاحات کوي
بلخوا د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله خان افریدی د روان کال په 18 مارچ پیښور کې وجل شوی دی او د وجنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخستې وه. خو د نوموړي د اوسني وکیل قمر ندیم نه مو چې پوښتنه وکړه چې د دې کیس وړاندې اوړو کې آیا دی د کوم مشکلاتو سره خو نه دي مخ نو هغه وایي
ظاہر خبر ہے ہر یہ سڑے پر ایک انٹرسٹڈ دے معلومات ہو کے ہر قسم کے دنیا پر انٹرسٹڈ دا نو کے خدر اہم کیسے بالکل منگ دے بوزو مخ اخبل ہدف پورے چکم پاکستان قانونی اغه لاری دی اغه به اختیار وو هم اختیار کړی دی اغه نه پس په بابور چې دغه څه مستقبل دی.
او زیاته وی ډاکټر شکیل سره بډون بو دوو کالو کې نه یوازې د کورنۍ غړي جیل کې ملاویدل بلکې وکیلانو ته هم د اجازه و. خو لطیف لالا وای اوس مون خپل موکل سره نشو ملاوی دی
2012 یعنی نه واخل لا دوه کاله دا اغه سره نه وکیل او نه دغه کورنۍ سو غړي چې کوم دی ملاقات ته پریخې دی هغه خلاف مونږ ریټ کړی دی په های کورټ کې پروت دی. او قانون کې د هغه د خپلوانو د هغه د وکیلانو حق دی چې ملاقات ورسره وکړي او دا دوه کاله زیات شو چې دا اجازه نه ورکړي.
دغه قانون پوهان وایي یو ځل چې فاټا ټریبیونل جوړ شي او د کمشنر د هدایاتو رڼا کې د قضیې څه فیصله وشي نو دغه نه پس د حق لري چې های کورټ او بیا سپریم کورټ ته قضیه یوسي ځکه چې کم ای پی ای یو ملزم ته دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
د پاکستان د بلوچستان کړکېچ ځپلي صوبې د اعلی وزیر سلاکار چې د تعلیم لپاره کوم سلاکار د سردار اعظم احمد بړیڅي هغه وایي چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې تعلیمي معیار ډیر زیات خراب دی او دغلته کې زیاتره سیمو کې د سکولونو د نشټوالي ستونزه هم شته او دی وایي چې د تعلیم د ښه کولو لپاره په صوبایي بودیجه کې هم اضافه کړې ده او هم یې د نړیوالو ادارو سره په دغه لړ کې تماس نیولې. د ډیوا راډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
دا نن غونډ شي وسول دا به د تعلیم لپاره څومره سانتیاوي او څومره لار به برابر کړي. تعلیم
دا د نن غونډه د پاواله باندې و چې بچي چې د سترګې خلاصې کی اول درې کاله د نیم کاله د کور کور کې د نن خپل تربیه دا هغه بعد د الګ زی سکول ته څلرم کال باندې یا په دریم کال باندې په سکول کې داخليږي. دا د نن غونډه صرف او صرف په دغه باندې وایي چې هغه الګ چې په دغه هوا درې کاله څلور کاله پنځه کاله کې چې پرورش کوي د ده دپاره وایي چې ښه سکولان جوړ شي ښه ټیچران ورته چې دوی په هغه ځای کې ښه زده کړه وکړي. ارلی چایلډ هوډ اجوکیشن یا ارلی چایلډ هوډ کیر چې د بچیانو تربیت د د بندوبست د حفاظت او د خیال دا باید چې بندوبست وسي. سکول دغه سدي چې په دغه وخت کې د الک په کوچنیوالي کې په دغه حول درې څلور کال کې د الک کاګنیټک یعنې د هغه د فهم د سوچ د زده کړې معیار په هر وخت کې زیات دا هر وخت څه زیات دی دای په غاول څو کال کې چې په خپل بده ابتدایي څو کال کې چې څنګه زده کړې دا زده کړې دای په دونو عمر کې نشي کولای په دا غاول څلو پنځه کال کې شي نو په دا وجه باندې د خلکو وایي چې هلک خپل په مورنۍ ژبه کې باید تعلیم حاصل کړي په هنه واخلي شو استاد یې ښه ماحول یې سکول هغه چې هلته دای زده کړې وکړي او ښه زده کړي
دلته په بلوچستان کې چې دی د تعلیم په اړه څه کوم مشکلات تاسو مخ
ته پښتون د بلوچ د صوبې په حواله باندې موږ ټول یو لوی مسله ودا ده چې موږ سنی آبادیان دی کلی دی کورونه دی په دا ګروپ کې سکولان نشته اندازا دا نه کوم سیمه ده چې نیمای آبادیان زموږ سکولان لري نیمای آبادیان زموږ سکولان نه لري نو هغه آبادی چې سکول نه لري الکار مچیر زی نو سبق خو مارو بده موږ بین الاقوامی یا انټرنیشنل سطح باندې پابند یو چې موږ هر سکول هر بچی سکول ته واسطو چې د سکول د تګي یعنی د څلور کال سره شپږ کال پورې بچی به چې موږ په سکول ته داخل لکه چې سکول نه نو به چیرې داخل نو حواله غټه مسله مو دا ده چې سکولون تعداد کم دی آبادی را باندې زیات بیا دغه مسله دا ده چې په سکولان کې چې کم کان موږ داخلو د الکان سکولان زیات دي جون سکولان کم دي جون او د الکان سکولان به چې برابر وای کنه نه برابر کم اس کم په د خوشنی لیول کې چې کم سکولان زموږ غیری په حواله جماعت کې په دویم جماعت په دریم جماعت په څلورم جماعت کې په پنځم جماعت کې موږ یو سکول خلاص کو شزه استاد او الکان جون تر پنځم پورې په یو ځای کې سبق وای نو موږ به ډیر مسله راته حل سي د خرجات مو کم سي بچان مو زیات طالب ترلار سي کم ټیچران په والا باندې به هم موږ راغ مسایل موږ به هر ځای سکول خلاص کړو لیکن په د ګورنمنت او بلوچستان سره دغه پی سي ام نشته دغه فند نشته اوس چې دای په هر ځای سکول خلاص کړو سکول مو جوړو د ټیچران لپاره پیسې نه لرو هغه اندازه تاسو دې سره کولای شئ چې زموږ ډیولاپمنت فند ترکی بنیادی جوړو نو سکولان جوړو یا نو کالجونه جوړو یا نو یونیورسيټي جوړو یا مارکون جوړو ډیولاپمنت فند کم دی نان ډیولاپمنت فند ترخوا په والا باندې چې خرصو په والا باندې دي نان ډیولاپمنت اخراجات زموږ هغه 50% دي او بیا زموږ صرف 50% دي چې موږ د ډیولاپمنت لپاره هم ډیر پیسې ورنو چې سکولان جوړ شي کالجونه جوړ شي یونیورسيټي جوړ شي په دغه ډول باندې به شي موږ شکول
پروفیسور صاحب په نصاب کې څه دی څه بدلون تاړتي
د کریکولم په حواله باندې چې تورته وګور دوه شایې دي پکې یو کتابي شکل کې یو نصاب هغه دی چې کتابي شکل کې نه دی د خلکان په حواله باندې دا الله تعالی د انسان د پیدایش سواخې تر مرګ پورې د زده کړې یو ترتیب دی د دې داس د کی چې ګرم څنګه دی یخ څنګه دی نه جوړې شي سپیدا کې صفای صفای دی لري سار وختي نو ناست څنګه خوند کی لاس وینځنګ څنګه شدی یا نه دی شو پتا کړو باندې د زده کړې چې او د نصاب دی ترتیب دی چې موږ به وګورو
ډیر مننه
ډیر
ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا آسیائی ترقیاتی بینک وائی چھ دا پاکستان اقتصاد دا یوشمیر وجوہاتو پا بنیاد باندے حق شانتے ودا نکی چھ سنگا کول پا کارو پا دی وجوہاتو کے ٹولون لاول خو امنیتی مسئلہ دا آو بیا دا دین علاوہ دا بڑو رشوتنو چیلنج ہم پاکستان تا مخی تا پروت دے ادارتی فساد چھ ورطوئے لے کی گی دا ہم یو غٹا وجہ دا چھ دا پاکستان اقتصاد حق شانتے ترقی نکی د سکال د پاره د پاکستان په اقتصاد کې یا جی ٹی بی گروت چې ده د هغه شرا 0.15 خوده لښوې ده چې تیر کال 0.2% و د پاکستان د اقتصاد په حواله سره د ایشین ډیولپمنٹ بینک دغه رپورت په تاسو تفصیل سره اوري د ریاض حسین نه
د ایشین ډیولپمنٹ بینک ADB وینا دا چې روان اقتصادي کال 2014 او 2015 کې باید پاکستان د اقتصادي ترقی خپل هدف پوره نکړي ځکه چې د ملک دننه پاکستان ته د ترقی په لاره کې ګڼ شمېر خنډان یا چیلنجونه هم مخې ته راځي روان کال پاکستان د GDP 5.1% د اقتصادي ترقی هدف مقرر کړی دی خو د ADB وینا دا چې دغه ترقی 0.15% ته وړاندې تللی شي او رپورټونه وایي چې تیر کال د پاکستان اقتصاد د GDP 0.2% پرمختیا کړې و په دې حق له اقتصاد ماهر فداوسین ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د ایشین ډیولپمنٹ بینک د وینا تایید کړې دي او وایي چې د ملک دننه د توانای د بحران نه علاوه ترهګری د ماهرینو کمی د ترقی کمزور ډانچا او د کوالټي کمی هم داسې مسلې دي چې د اقتصادي ترقی په لاره کې خنډان دي
توانای بحران چې کم دی هغه تر اوسه پورې نه تیر حکومت نه دی حکومت ګامونه صحیح ورته کړی نه دي بل خبره دا ده چې په دې خطه کې ترهګری ده تقریبا صادری صوبې دوی چې کم دی امن امان خراب صورت حال دی د دې سره چې کم دی دا ټول سیزونه تړلی دي اکانمي تړلې ده چې څنګه ستا سکیورټي سچویشن ښه شو نو ستا اکانمي پخپله به انویسټر راځي ځکه چې دلته کرایسس یو اپرچونیټي هم ده د انټرنیشنل انویسټر لپاره که چېرې تا حالات کنټرول کړل او حالات د ملیټنسي دا شي چې پوره کرش هم نه شي چې هغه دومره کنټرول شي چې هغه په یو فری ویل باندې هغه اټیک نه شي کولی بیا به تاله پخپله انویسټر هم راځي او بیا به ستا اکانمي ښه کیږي.
ماهرین وایي چې په دې نوي دور کې اکثره په علاقائی تجارت کې د یو هیواد اقتصاد وده بیا مومي خو د دې سره سره د یو ملک د نورو ملکونو سره تجارت یعنی امپورټس او ایکسپورټس په اقتصادي ترقیه کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي. د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې د بهر نه سیزونه راغوښتل زیات او بهر هیوادونو ته خپل سامان لیږل د نش برابر دی او څېړنې دا هم وایي چې د پاکستان د ایکسپورټس اهمه برخه ټیکسټایل انډستری کې شل یونټې د توانایي د کمی په وجه باندې بندې پرتې دي. د تجارت خساره 14% ده او امپورټ بل 30% مخې ته راځي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان د ټولو نه زیات د امپورټ بل د خام تیلو په مد کې جوړیږي خو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل د تیلو بیا $108 نه $140 تر راکوزه شوې ده خو بیا هم د ملک دننه د تجارت خساره 14% جوړیږي او پاکستان نشي کولی چې خپل ایکسپورټ زیات کړي او د امپورټ بل راکم کړي. فداوسین وایي چې حکومت د امپورټ بل نه هم ټیکسونه ترلاسه کوي او نه غواړي چې د ټیکسونو د راغونډولو شرح نور هم راکم شي.
ایکسپورټ کم دی او امپورټ ډیر دی اوس د دغه دنه ستاتول دغه خراب شي چې ستا امپورټ زیات وي ایکسپورټ ته کمی نو بس بیسیک اکانومي خو دکدا ستا به دغه دنه بجټ ډیفیسټ هم شروع شي ستا دغه دنه چې کم دی نو فیسکل ډیسپلن هم ته نشي دغه کولی دا ټول دغه دنه خرابې شروع ایکسپورټ ته کم ملک زیات وي امپورټ کمی ټیبل اکانومي طرف ته روانېږي. امپورټ باندې هم دی ډیوټیز او ټیکسونه اخلي د امپورټ نه دی یو ریوینیو جنریشن کوي نو یو خو دغه وجه ده چې امپورټ دی اوس کمی نو د امپورټ نه چې کم ټیکس او ریوینیو دی کلیکټ کوي نو هغه به کم شي. ٹریڈ ڈیفیسٹ چې کم کنٹری کې می دا نورې ایشوز چې کم دی چې و سره راشي دی اکانومي سره نو دا هم دی سره تړلی د پاکستان چې کم فارن پالیسی دا هغه اکانومي سره دینه د لینک کړي.
یاد دی وی چې اقتصادي ماهرین په علاقائی او آزاد تجارت باندې زور ورکوي خو د پاکستان دننه د گاونډي هیوادونو سره د سکیورټي مسلې هم راوړاندې کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په انټرنیټ د جرایمو مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوی بل باندې نیوکه په سوشل میډیا باندې وخت په وخت راپورته کیږي او دغه نیوکو د ختمولو لپاره د سینټ چې کم قائمه کمیټې د هغې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په وو ورځو کې د خپل نظر د قومي اسمبلی د غړو وړاندې کی او د دغه پرانا کې به بیا ورستو د دغه لپاره ختمي پیسې لکېږي. په دې د ډیور اډیو خبريال الیاس خان نور تفصیل اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ لخوا د نوي سایبر کرائم یا پریونشن اف الکترونیک کرائم بل 2015 پاس کولو نه پس په مطبوعاتو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو نرستو اوس حکومت د عام اولسو او ادارو نه د دې بل په اړه خپلې لیکل شوې مشورې یا خیالات په ورځو کې غوښتې دي خو په دې اړه پېښور خلک او ادارې نظر لري چې دوی به خپل خیالات د انفارمیشن ټیکنالوژي په اړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ چیرمن ته د لیږلو خواست کوي. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا دا چې دوی د دې بل په هړه غبرګون لري او دې لپاره د سید نوید کمر او نفیسا شاه په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې د غرنګ دې کې خواله راوسته شي. هم د غرنګ د سیول سوسایټي او صنعتي غړو لخوا جوړه کړې شوې جاینټ اکشن کمیټي چا چې د دې قانون سخت مخالفت کړی دی ویلي دي چې دا بل دې دوباره سټینډینګ کمیټي ته واستول شي. انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت وایان صغیر احمد وینا دا چې د پارلیمان په وړاندې چې کوم بل پروته د هغه نه دی کوم چې د دوی وزارت تیر کال معرفي کړی وو او دې کې اوس کافی اصلاحات راوسته شوی دي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفی وینا دا
اسنا بیا سایبر کا جو لا ہے
اس پر جو بحث اس وقت پاکستان میں جاری وہ بیسیکلی اسی حوالے سے کہ کہیں وہ حدود و قیود بہت زیادہ آپ اس کو اوور ریسٹرکشن تو نہیں کرنے جا رہے, اور یہ سائبر لا بیسیکلی ایک ایسا قانون ہے جو کوشش کر رہا ہے اس میڈیا کے فریم ورک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, لیکن ریگولیٹ کرتے کرتے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک نیا فرنٹیئر ہے جس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے. اسی طرح
چہ دا سائبر بل دلان دی میڈیا او انٹرنیٹ دے او قانون دلان دی درا وستو ہس کی گی خمنگ تبدا قتل وی چہ دے قانون دلان دی را وستو کے چرتا درائے پازادائی خو بندیز با اون لگی دا اوئی چہ بنیادی چوکاٹ کم پکار دے پدے نور بحث کی گی د د ویناوا چې پټوله نړۍ کې د سایبر قانون کې خواله راوستو عمل روان دی. قانون پوها بابر ستار وینا دا چې داسې لګي چې چا هم دا بل تیار کړی دی هغوی ته هړو د انفارمیشن ټیکنالوژي سپوه نشته. حکومتي اهلکارو یا پلټنې کولو والو ته د دې بل د لارې دا اختیار ورکول چې هغوی دي د شکمن سیزونو لکه لیپټاپ یا کمپیوټرانو ته رسیدلو, خو دا مطلب دی چې حکومتي چارواکو ته د خلکو کورونو ته د ننوتو او د دوی شخصي ژوند کې مداخلت کول اختیار ورکړی شوی دی. د یو غیر دولتي ادارې بولو بی چارواکی اسامه خلجی وینا ده چې په موجوده سایبر کرائم بل کې بعض شکونو ډېرې مسلې روان کړي دي, لکه د شک سلور درشم د دې بل د لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هر هغه سیز یا مواد ودرول شي کوم بچي د میډیا د ازادۍ او د رائے ازادي اغیزمند کوي. هم دغه رنګ د دې وینا ده چې د شک اتلسم د لاندې د سیاستمدارانو خاکي یا کارټونونو باندې هم د بندیز تجویز دی او پی ٹی اے دا حذف کول شي. د دې وینا ده چې دا اختیار چې کوم سی صحیح دی یا کوم غلط دی د پی ٹی اے سره نه بلکې عدالتونو سره پکار دی. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈی و ریڈیو, اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈی و ریڈیو.
د ڈی و ریڈیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ڈی و ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې,
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دغه خبری خبرونه تاسو واوریده په ټلویزیون هم ولیده. د دې خبرونې وخت هم په دې ځای کې سرته رسیږي. تاسو نه اجازه غواړو خو چرته ځای ما د ریډیو د لارې به تاسو 15 منټه خبرونه اوري او د هغې نه پس به بیا د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام افتخار حسین به کوربۍ پر خفه کې غسی شي. موږ سره اوسئ. د الله په امان.